احمد ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشه نیمی صاحب قدر من آوردون که تست هم سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې د افغانستان د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی د دې سات خبرونه. په مرکزی بغلان ولسوالی کې لشتلجه شل امنیتي ځواکونه وژل شوي. ایران درې کردان اعدام کړل. په مصر کې یوې محکمې د پنځه اویا تنو د اعدام حکم صادر کړ. راپورونه وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالی کې د طالبانو په بریدونو کې لشتلجه شل تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسینی ازادي رادیو ته وویل دغه بریدونه په تیرو دوو ورځو کې د مرکزی بغلان ولسوالی پر شاوخوا لسو امنیتي پوستو شوي دي. ښاغلی محسینی د شنبې د ورځې په بریدونو کې د امنیتي پوستې د سقوط په اړه وویل طالبانو پر یوې امنیتي پوستې تېره شپه برید وکړ او پاتې نور امنیتي مرکزونه هم له سیمې وتلي دي. د مرکزي بغلان وضعیت د اندېښنې وړ دی. همدا اوس امنیتي قطعات د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي. که څه هم د بغلان د ولایتي شورا رئیس د یو شمېر نورو امنیتي مرکزونو د محاصرې خبره کوي او وایي که بیړني اقدامات ونه شي هغه به هم د طالبانو لاسته ورشي. خو له ډېرو هڅو سره سره د بغلان د ځایي چارواکو او امنیتي مسؤلانو د تبصرې په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې تېر ماښام برمتګرو د یوه کس د تښتولو د هڅې پر مهال دوه عام وګړي په ډزو ووژل. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هدف ته تر رسیدو د مخه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول.
د شنبې ورځ ماښام د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ غوزدي سیمه کې یو شمېر انسان تښتونکو غوښتل چې یو تن ملکي وګړی له سیمې څخه وتښتوي. کله چې د سیمې د خلکو له مقاومت سره مخ کېږي دوی ډزې کوي. د ډزو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي شهیدان شوي دي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی خوږیاڼي همداراز وویل چې یرغملګر د پیشې ځای ته د پولیسو تر رسیدو مخکې وتښتېدل. ترکمنستان د حرارتي برېښنا د تولید یو لوی مرکز پرانیست چې افغانستان او پاکستان ته د کال 3 میلیون کیلو واټ ساعت برېښنا صادر کړي. د برېښنا کوټ چې ګاز پر برېښنا بدلوي پرون شنبه د ترکمنستان مروي ښار ته نږدې پرانیستل شو. ایران درې ایرانی کورد وګړي اعدام کړل. میزان خبري آژانس وایي پر رامین حسن پناهی، زانیار او لقمان مرادی په یوې جنگی ډلی کې د غړیتوب او د ایران په لویدیز کې په یوې کورد میشتې سیمې کې پر امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو د برید تور لګول شوی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې تر دې اقدام د مخه د ملګرو ملتو د بشري حقونو د څانګې دوو ځانګړو خبریالانو د دې اعدام د مخنیوي غوښتنه کړې وه او په یوه بیان کې د هغوی محاکمه غیر عادلانه بللې وه. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې تورن کسان تر نیول کېدو وروسته د شکنجې په نتیجه کې اعتراف کولو ته اړ شوي او اجازه نه ورکړل شوي چې له خپلو مدافع وکیلانو سره وګوري. د دغه سازمان په وینا په 2018 میلادي کال د ټولو ثبت شویو اعدامونو په سلو کې یو پنځوس په ایران کې شوي دي. په مصر کې یوې محکمې پرون شنبه د پنځه اویا کسانو د اعدام حکم صادر کړ. په دې کسانو کې د اخوان المسلمین د ممنوع شوي ډلې یو شمېر مشران هم شامل دي. دغه کسان په 2013 میلادي کال د اسلام پالو په احتجاجي پرلت کې په دخالت محکوم شوي دي. هغه مهال د دغو اعتراضونو د ماتولو په هدف د مصر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سلګونه کسان ووژل شول. د مصري محکمې همداراز فوټو ژورنالیست یا عکاس خبریال محمود ابو زید په 15 کال بند محکوم کړ. په پاریس کې پرون شنبه زرګونو لاریونوالو په نړۍ کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو وویل دا په خلکو پورې اړه لري چې د مځکې د تودېدو موضوع د سیاسي ایجنډا په سر کې راولي. د پاریس د لاریون یو برخوال رودریک کروسفی وویل
هیله لرم دغه لاریون د پوهې سطح لوړه کړي. په دې اړه چې د خلکو خوځښت د دې لپاره تنظیم شوی چې دولت وپوهېږي څه شی په خطر کې دي او واقعا اقدام باید وکړي. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د امریکا په سان فرانسیسکو کې د اقلیم په اړه یوه غونډه وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په جون میاشت کې د اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال له تړونه ووت. د اروپایي ټولنې مشره فدریکا موګیرنی د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون پالو په هغه پلان انتخاب کړی چې غواړي په دې سیمه کې انتخابات وکړي. موګیرنی پر مسکو ژغ کړی چې د دې کار د مخنیوي لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. د موګیرنی له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغه انتخابات چې د لوهانسک د خلکو جمهوریت او د دونیسک د خلکو جمهوریت په نوم د نومبر په 11 ترسره کیږي د منسک تړون د هغو موادو په خلاف دي چې په دې سیمه کې د سیمه ییزو انتخاباتو د تنظیم لپاره ځانګړي مقررات لري. اعلامیه زیاتوي هر هغه اقدام چې د منسک تړون د تطبیق مخه نیسي باید ودرول شي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په څلورو امنیتي زونونو د کابل ښار د ویشلو طرحه به څومره ګټوره وي؟ په دې اړه د څو تنو نظرونه په یو راپور کې اوري. د بشري حقونو کمیسون په پولي چرخي محبس کې د بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د بلخ په درو ولسوالیو کې یو شمېر کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي.
دولت نه تقاضا لرو چې د امنیت ټینګښت لپاره په دې ولسوالیو کې څو پوستې جوړ.
د خوست خلک او چارواکي د خپل روغتون د 320 بستری کېدو غوښتنه کوي.
د وزارت رهبری نظم اهل اداره سي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اكمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ اوري چې د کرکټ غوره لیگ د افغانستان کرکټ بورډ ته مالی ګټه هم لري.
افغانستان کرکټ بورډ ته هر کال شپږ سوه زره امریکایي ډالر عاید لري. د منګه یو 500 لوبغاړي په 60 ډول 20 زره امریکایي ډالر عاید لري.
د دې خبرونه په دوه باندې مایی کې 219 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او دغه راز حقیقت سره زمو شخص آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماشام تر وو بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. همدارس د انټرنیټ لاري زموش مطالب لوستلای شي او هم او همې اوریدلای شي. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویپانی پته ده. د افغانستان ولسمشر ویلی دی چې د کابل د امنیت لپاره دی دا شار په څلورو امنیتی زونونو وویشل شي. پر څلورو امنیتی زونونو د کابل شار د ویشلو طرحه به څومره اغیزمنه وي؟ په کابل کې د تیرې چهارشنبه تر خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې دا طرحه عملي کړي. د دې طرحې په باب نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کابل لپاره نوې امنیتي طرحې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. وروسته له هغه چې د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبه پر ورځ خونړي بریدونه وسول، افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې کابل په څلورو امنیتي زونونو وویشي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات وروستي نه دي او اصلي هدف د کابل د امنیتي وضعیت شوالی دی. هغه زیاته کړه
در حال حاضر بخصوص در ساحه غرب کابل ما یک قرارگاه موقت
اوس محل په ځنګړي ډول د کابل په لویدیځ کې موږ یو موقتی امنیتی قرارګاه جوړ کړی دی چې ورو ورو به په دایمي قرارګاه بدلیږي. په دې زون کې بیلابیل ادارې له یو بل سره کار کوي څو په هغه سیمه کې وضعیت ښه شي او شته ستونزې له منځه ولاړې شي. د چهارشنبه ماښام په دوو خونړیو بریتونو کې چې د پلازمېنې کابل په دشت برچي سیمه کې وسول، لږ تر لږه شپږ ویشت تنه ووژل سول او نوي تنه ټپیان سول. د عایش وسلوالو د هغو بریتونو مسؤلیت واخیست. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي په دې باور دی چې پر څلورو امنیتي زونونو د کابل ویشل به یوازې د کاغذ پر مخ پاته سي. قاسمي چې د شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، تر هرې خونړۍ پېښې وروسته لوړ پوړي چارواکي د خلکو د قهر د کمولو لپاره دا ډول څرګندونې کوي.
تصمیم گیریایی که فعلا در مطبوعات برآمده یک جزء از این
دی وی هغه پریکړې چې اوس رسنیو ترلاسه کړې، پرته له دې چې خلک وغولوي په سترګو کې خاورې واچوي، پرته له دې چې نړیواله ټولنه د څه مودې لپاره بوخته کړي چې ګواکې د خلکو د ځان او خوندیتوب په برخه کې یې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی، بل لاسته راوړنه به په دې قضیه کې ونه وینو. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح پر خپل فیسبوک د کابل په اړه د نوې امنیتي طرحې په اړه لیکلي، د تشکیل د پراخولو پر ځای اوس هغه وخت را رسېدلی چې د نورو هیوادونو د کامیابو تجربو څخه به استفادې د معلوماتي ټکنالوژۍ کارول اضافه کړي. د تعلیمي سپیانو کارول باید ډېر سي، که په عمده او کلیدي سیمو کې د نشه یي موادو او یا چاودیدونکو موادو د موندلو لپاره له تعلیمي سپیانو کار واخیستل سي، د خونسا کولو چانس به تر اوس ډېر زیات وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په محبسونو په ځانګړي ډول په پلوچرخي کې د بشري حقوقو پر سرغړونو اندیشنه شي. د دغه کمیسیون ویندوی بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل، امنیتي منسوبین د بندیانو د وهلو ټکولو او ورسره د فزیکی چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې چې د پنځشنبه پرز د پلوچرخي د زندان د ساتونکو او بندیانو ترمنځ وروسته له هغې شخړه رامنځته شوه چې یو شمېر بندیان یې باګرام زندان ته انتقال ول. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د سرخی پله د زندانیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل، په دغه زندان کې له یو شمېر بندیانو سره له بشري حقوقو نه د سرغړونو د لازمو روغتیایي خدمتونو نه وړاندې کولو، په خوړو کې ستونزې او د برخلیک نه روښانه کېدو په تړاو ډېرې ستونزې موجودې دي. د نوموړي په خبره د دغو ستونزو ترڅنګ په زندانونو کې ګڼه ګوڼه، د معیاري تعمیرونو نشتون او فساد نورې هغه ستونزې دي چې بندیان ورسره مخ دي.
په ټوله کې د افغانستان د زندانونو وضعیت د قناعت وړ نه ده. په دې اړه اندېښنې موجودې دي چې د زندانیانو له حقونو څخه سرغړونه کیږي. د پنځشنبې په ورځ فزیکي چلند په تړاو موږ اندېښمن یو، او په دغه پیښه کې د زندانیانو حقوق تر پښو لاندې شوي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
د سرخی پله زندان نږدې 15,000 کسانو ته جوړ شوی، خو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په دغه زندان کې نږدې 11,500 بندیان ساتل کیږي. دوی له افغان دولت نه غواړي چې د بندیانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د زندانونو په ځانګړې توګه د سرخی پله د زندانیانو د ستونزو په اړه دا خبرې داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د زندان د یو شمېر ساتونکو او بندیانو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه شخړه وروسته له هغې وشوه چې دوی غوښتل څلور اویا تنه بندیان چې له تروریستي او جنایتکارو ډلو سره په اړیکه کې وو باګرام زندان ته انتقال کړي. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي ریاست وایي اوس مهال په سرخی پله زندان کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د سرخی پله زندان یو شمېر بندیان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د ولسمشر د بخښنې په فرمانونو کې د شفافیت د نشتون له امله د نه خوړو اعتصاب کړی. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني بیا په زندان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو منصوبینو ته په کراتو دا ویلي چې د بندیانو حقونو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشري حقونو کمیسیون وایي په سرخی پله زندان کې اصلا د بشر د حقونو په نوم کوم څه نشته. د دغه کمیسیون مرستیالي مسعودي کروخي وویل، په دغه زندان کې قانون نه پلي کیږي. موږ د سرخی پله د زندان وضعیت له نږدې څارو. د زندان خونو ته په کتو په ډېر شمېر زندانیان ساتل کیږي. اصلا په زندان کې د بشري حقونو په نامه څه نشته. د مېرمن کړوخي په خبره، هغه ناروغان چې د درملنې وړ نه دي باید د قانون له مخې خپلو کورنیو ته وسپارل شي او ورته رسیدګي وشي. د هغې په خبره، په دې وروستیو کې 80% سابل علاج بندي ناروغان په دغه زندان کې مړه شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په اورزګان کې تر 3000 ډیر ماشومان له واکسینا پاتې دي او تازه پکې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. په اورزګان کې د نامنو یو د طالبانو د مخالفت لکبل په تیرو دو دورو کې دا ماشومان چې شمیر تر 100 رسیږي له واکسین کېدو به برخې شوې دي. له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال شرفت الله شرافت راپور ووري.
اورزګان کې د تیرو څو میاشتو راپدې خوا وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د پولیو واکسین ټیمونه کور په کور ماشومان واکسین کړي. طالبان وایي دی د کور په کور واکسین د امنیتي ګواښونه درامنځته کېدو ویره لري او باید په دغه ولایت کې مسجد په مسجد واکسین وسی. اوس تازه د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست د ځایي ادارې مسؤل خان اغا میخیل نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د چارچینو ولسوالۍ په دوران سیمه کې په یو کور کې ثبت شوې. نوموړي وایي دغه ماشوم چې صدیق الله نومیږي او د ازمالک زوی دی ځکه د پولیو یا ګزڼ په ناروغۍ اخته شوی چې کورنۍ نه غوښتل خپل ماشوم ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
دغه پیښه په چارچینو ولسوالۍ کې په دروان په ساحه کې دا ثبت شوې ده. دا داسې فامیل ده چې د کلون را په دې خواته خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه تطبیقوي. ګوې دا چې هغه ته ذهنونه داسې موجود چې پولیو واکسین خلک تتاوان پېښي.
په اورزګان کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د پولیو دا لومړی مثبت پېښه ده چې ثبت کېږي. میخیل وایي د پولیو واکسین په تیرو دوو دورو کې د 190,000 ماشومانو له جملې څخه اورزګان کې 3000 ډیر ماشومان پاته شوي دي.
د په اورزګان ولایت کې موږ 190,000 ماشومان ټارګټ لرو. نو تقریبا د 100,000 نه زیات ماشومان موږ په تیرو کمپاینونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین نه پاتې دي.
خلک وایي وسلوال طالبان دی اجازه ورکړي چې کور په کور د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین وسی څو ماشومان له دغه نه علاج ناروغي څخه په امن کې فاتح سي.
په واکسین موږ خوښ چې واکسین وروسی وکښنیاست. موږ غوښتنه دغه ده چې واکسین وسی په هر ځای کې کښنیانو ستاسو د ناروغۍ څخلاص
قرباني واکسین
موږ په سیمه کې واکسین سته. واکسین داسې واکسین دی راسي بس ماجد پر ماجد دی. موږ په دغه خوشحاله یو چې کور په کور واکسین وسی. موږ دغه غوښتنه کوو او په دغه رقم چې مسجد په مسجد چې هغه یو کوچنی ته رسیږي یو کور ته رسیږي نور تر بیا نه رسیږي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د خپل دریځ په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي خو اندېښنې دا دي که د واکسین کمپاین ته اجازه ورنه کړل سي نو د پولیو مثبت وایرس به نور ماشومان هم وګواښي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په خوست کې بیا د ستونزه نشته خو د خوست چارواکي او خلک وایي چې په دې ولایت کې مرکزی روغتون د ناروغانو لپاره کافی نه دی او وړوکی دی. د خوست چارواکي له مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې د خوست ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه لوړ کړي او درې سوه بسترې کړي. دوی وایي چې د دې ولایت نفوس نږدې 1.5 میلیون ته رسیږي خو اړوند وزارت د خوست ولایتي روغتون ته د 15,000 نفوسو لپاره د روغتیايي خدمتونو دوا درمل او نور امکانات ورکوي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ناروغانو لپاره د 3000 ولایتي روغتون خدمتونه بسنه نه کوي. چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ ولایتي روغتون ته د نری رنج تشخیص په خاطر د نوي ټکنالوژۍ د دوو ماشینونو د سپارلو پر مهال وکړي. خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د عام روغتیا وزارت غوښتنه وکړه چې د یاد ولایتي روغتون د تشکیل او ظرفیت د لوړولو او په نوي طبي ټکنالوژۍ باندې د روغتون د سنبالولو برخې ته پاملرنه وکړي.
طبابت نوې عصري ټکنالوژۍ ته ضرورت لري او په دې برخه کې جدي اړتیا ده. د وزارت رهبری نظم اهله دار سي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده.
د نوې ټکنالوژۍ دوه ماشینونه چې خواوشا 22 میلیون افغانۍ قیمت لري او مالی لګښت د امریکا متحده ایالاتو نړیوال پرمختیاي ادارې ورکړي، په لویانو او ماشومانو کې د نری رنج د تشخیص لپاره تر ټولو نوې او ډاډمنه ټکنالوژي ده. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخي سردار وایي د خوست د اوس اوسنی ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د نړیوالو نورمونو او د دولت د روغتیایي پالیسۍ پر اساس د شته نفوس په پرتله لږ دي.
تقریبا خوست یو نیم میلیون نفوس لري، فقط مونږ یو سل بستري شفاخانه لرو چې دا د دې ولسونو لپاره کفایت نه کوي. نو هغه نورمونه چې وزه شوي دي په نړیواله کچه او ملي کچه، نو حد اقل زمونږ د شفاخانه اړتیا لري چې 2500 بسترو ته ظرفیت لوړ شي تر څو د خصمیشتو او ضرورتونو ته ځواب ووي.
د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم په یاد ولایت کې یوازې د 320 په اندازه روغتون ایوه جدي نیمګړتیا یادوي. وایي چې دوی د روغتون د تشکیل او امکاناتو د کمښت ستونزه د عام روغتیا وزیر او خوست د سفر پر مهال په خپل ولسمشر سره شریکه کړې ده.
اته بجاو شل دقیقې شوې. اوس به اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دا بهرنوی اړیکو شورا په خپل خبرونه کې ولي کنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې راتلونکي ډېر روښانه دي. په لیکنه کې هغه لیک ته اشاره شوې چې په روسیې کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د ملګرو ملتونو په نوم مستول شوی. په دې لیک کې افغان خزینه فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي او همدارنګه د هغو په اړه څېړنې وکړي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام تمویلوي. دا بهرنوی اړیکو شورا په خپل خبرونه کې وایي په افغانستان کې په ورستوي کې نام نه یو زور اخیسته. په لیکنه کې په کابل کې پر پلیوټانو، په دشتي برچی کې په ورزشي کلب او همدارنګه پر خبریالانو ورستوي بریدونو ته اشاره شوې ده. او زیاتوي لوړ پوړو امریکایي چارواکو له افغان چارواکو سره په خپل ورستوي لیدنو کې ټینګار کړی چې د روانې جګړې مخه باید ونیول شي، ځکه دا هیواد له درې لسیزو راهیسې د جګړې او ناکراریو سره مخ دی. خبرونه په افغانستان کې د پخواني امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سرګندونې هم راخیستي چې وایي نور هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې روانه جګړه باید پای ته ورسیږي. خبرونه وایي طالبانو ته د خبرو لپاره د افغان ولسمشر پراخ وړاندیز او د سولې په برخه کې د امریکا روانې هڅې د دې څرګندوی دي چې په افغانستان کې د سولې راتلونکی روښانه دی. د کاناډا د خبرونو شبکې بیا د جنسي تیری او ماشوم زورونې د یوې قضیې په اړه لیکل کړي چې په کاناډا کې د افغانستان د سفارت د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ زوی پکې تورن دی. د شبکې په ریپورت کې ویل شوی د اوتاوا پولیسو تر هغه وخته پورې د دې قضیې په اړه څېړنې ځنډولې وي څو د مشکوک کس څخه د تحقیقاتو لپاره د افغانستان د حکومت اجازه ترلاسه کړي. ریپورت وړاندې وایي سره له دې چې اوس کاناډایي چارواکو د دې قضیې په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړي او له هغوی اجازه لیک ترلاسه کړي، خو د دې لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ سوی د خپلې قضیې لپاره یو مطرح وکیل نیولی او پولیس تر اوسه نه دي توانېدلی چې له نوموړي څخه پوښتنې ګروېګنې وکړي. یوې کاناډایي کموم رزده کوونکي شکایت کړی چې په کاناډا کې د افغانستان د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ د زوی لخوا په جنسي توګه ځورول شوې ده. د کاناډا د خبرونو شبکه وایي کچېرې له څېړنو وروسته د دې لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ سوی مجرم هم وپیژندل شي، د اوتاوا پولیس به د نورو اقداماتو په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بل اجازه لیک ته اړتیا ولري، ځکه لوړ پوړي ډیپلوماټان او کورنۍ ډیپلوماټیک مسؤلیت او خوندیتوب لري.
د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د جرمني صدر اعظم د مقدونیا له خلکو غوښتي چې د خپل هیواد د نوم د بدلون د موافقې پلوي وکړي او په ګټه یې رایه ورکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مقدونیه له خلکو غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د نوم د بدلولو په پلوي رایه ورکړي. دا هغه څه دي چې اروپایي اتحادیه ته د دغه هیواد د ننوتلو لار هواروي. مرکل د مقدونیه له صدر اعظم زوران زایف سره د خبرو لپاره د سپتمبر پر 8 نیټه د دغه هیواد پلازمینې سکوپیه ته ولاړه. میرمن مرکل په یوې ګډې خبري غونډه کې د مقدونیه خلکو ته وویل چې په کورونو کې پاتې نسي او د خپل هیواد راتلونکي لپاره د دې دیموکراتیک فرصت څخه ګټه واخلي.
Es gab schon ein Referendum heute ist dieser Tag an
dem Nei Urandi Hami wa tol pushtanawa nan haga uraz da chi tasu da khpalwaqi da tol pushtani para fikr kray nan haga tol pushtana da chi da Euro Atlantic pa koronai ki tasu da hiwa tawar gadedo war pranizi
Atlantischen Familie
تاکل سوی د مقدونیه خلک د سپتمبر پر 10 په همدې تړاو یو ټول پښتنه کې برخه واخلي. دوی به د غي اساسي پښتنه ته ځواب وایي چې آیا په ناتو او اروپای ټولنه کې د غړیتوب او دغه هیواد د نوم په اړه د یونان او مقدونیه ترمنځ د توافق پلوي کوي. تر دې وړاندې د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د سپتمبر پر 16 سکوپیه ته تللی و. ستولتنبرګ هلته ویلي و چې ناتو چمتو ده چې دغه سازمان د 10 غړي په توګه د مقدونیه هرکلی وکړي. خو هغه زیاته کړې چې لومړی باید مقدونیه له یونان سره د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه موافقه وروستۍ کړي. مقدونیه د جون پر 18 نیټه موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم د شمالي مقدونیه جمهوریت ته واړوي او په دې توګه له یونان سره په همدې تړاو 28 کلنه شخړه پای ته ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلخ ولایت په درو ولسوالیو کې د ناامنۍ په خلاف د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په شمال زون کې د 209 هم شاهین قل اردو ویاند حنیف رضایی وی د دولت آباد چاربولک او چمتال چلبیش کلی د وسلوالو سختریزو له وجوده پاکې شوې دي. د دې موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې واوري.
د بل خلایت په چهاربولک دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې د ولید شپاړس پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلوېښت کلي د طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو له وجوده پاک شوي دي. د شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دولت آباد چهاربولک او چمتال ولسوالیو اړوندې سیمې چې پخوا د طالبانو په ولکه کې وې د ولید شپاړس پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو ډلو له وجوده تصفیه شوې. خغلی رضایی وویل
مناطق شمال ولسوالی دولت آباد چهاربولک
وسلوالو طالبانو پرته له کومې نښتې یا د سیمې پرېښودلې دي او د جوزجان ولایت موردیان ولسوالۍ ته یې تېښته کړې ده. د شاهین قل اردو ویان همداراز وویل د ولید شپاړس عملیات به تر هغې دوام وکړي چې د چهاربولک دولت آباد او چمتال ولسوالیو ټولې سیمې د بلواګرو له وجوده نه وي پاکې شوي. په ولید شپاړسو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو ځواکونو سربیره د سیمه ییزو پولیسو ځواکونه، ځایي پاسون کوونکي، د ملي امنیت ځواک او ملي پولیس برخه لري. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لورې د لاسته سیمو د بیرته نیولو په اړه خوشحاله دي، خو ویره څرګندوي که په تصرف شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې نشي تروریستان به د بیا ځل لپاره په دې ساحو کې حاکم شي.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو لپاره د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس شکرالله عاطف مشال د شنبې په ورځ په کابل کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د عوایدو تر څنګ نړۍ ته د افغانستان یو روښانه تصویر هم وړاندې کړي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ای پی ایل لیګ لپاره به هر کال د افغانستان کرکټ بورډ 600,000 امریکایي ډالر او په دغه لیګ کې هر لوبیدونکو افغان لوبغاړي به په منځني ډول 26,000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغه بورډ رئیس شکرالاتف مشال د شنبه پورس په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ 15 وړه لوبډلې له 600,000 ډالرو نه په پورته به پلورل شوې دي. خغلی مشال په دې اړه وویل
اوله ګټه د دې لیګ دا ده چې یو مالی منبع ده د افغانستان کرکټ بورډ او د افغان لوبغاړو لپاره. افغانستان کرکټ بورډ ته هر کال 600,000 امریکایي ډالر عاید لري چې دا د موږ سانکشننګ فی ده. دا به که لیګ ګټه کوي که تاوان کوي افغانستان کرکټ بورډ ته به 600,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي. له دې سره سره د موږ 150 لوبغاړي په 60 ډول 26,000 امریکایي ډالر عاید لري.
خغلی مشال په دې خوشینی وخوده چې افغان سوداګرو د افغانستان غوره لیګ سیالۍ کومه لوبډله ونه پیرله او دا فرصت یې له لاسه ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د کابل لوبډله د موزلي ګروپ، د ننګرهار لوبډله د پلس کیپیټل، د کندهار لوبډله د ایس بی سپورټ، د پکتیا لوبډله د ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجنډري من په نوم بهرنیو کمپنیو وپیرلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغه سیالیو د لوبغاړو د بولې سیم چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه ته په متحده عرب اماراتو کې وشي، پکې به د لزګونو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر مشهور بهرني لوبغاړي هم بولې ته وړاندې شي. د دوی د معلوماتو مخې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالۍ هر لوبډله به تر شلو پورې د لوبغاړو د پیرلو حق ولري چې و به بهرني او پاتې به افغان لوبغاړي وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکلاتف مشال د شنویل چې د لوبغاړو به له 100,000 امریکایي ډالر نه نیولې تر 15,000 ډالر پورې وي او هر لوبډلې ته د لوبغاړو د خستو لپاره تر 15,500 ډالرو د لګښت اجازه ورکړل شوې ده. د خغلی مشال په خبره دغه سیالۍ به د وایدو ترڅنګ ځوانو لوبغاړو ته د موقع په لاس ورکړي چې د نړۍ د سترو لوبغاړو سره ولوبېږي او ډېرې تجربې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپوه سرتاج شاهدزی وایي چې د ای پی ایل لیګ یوه بله ګټه به دا وي چې له دې لارې به نړۍ ته د افغانانو رښتینی کلتور او روښانه تصویر وړاندې شي.
او دا به انشاءالله چې له سلو څخه زیات هیوادونه به یې په ژوندۍ بڼه ګوري، او یا به د دې لوبو او د لوبغاړو یا د افغانستان د عنعناتو او کلتور په هکله به معلومات ترسره کړي، او یا هغه غږ چې افغانستان د سولې لپاره جګوي او یا وایي چې افغانستان د د سولې لپاره کوشش کوي او داسې یو هیواد دی چې سوله خوښوي، نو د دغې لوبو او د دې سیالیو له لارې به افغانستان ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې که چېرې افغانستان ته چانس ورکړ شي یا موقع ورکړ شي، نو دا به په هر ډګر کې خپله مرسته به ښیي، خپلې لاسته راوړنې به ښیي، او همدارنګه به پیغام
ټاکل شوی ده چې د دغه سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 نه تر 20 پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د روان خبرونه